شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته پخیر راغلاست. دا خپرونه مو تر یوې بجې ده. نن د پنجشنبې ورځ د حمل 22مه نېټه ده. د 1398 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 12 سره برابره ده. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. ملالۍ بشیر د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي. لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته تللی دی. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. او په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تللی. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به په میمنه کې له سیلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریزه روغتون په ګډون یو شمېر پروژې افتتاح سي. د ده په خبره په دې پروژه کې د ښاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له څو اړخونو پر فاریاب بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د ده په وینا نښته د سهار تر څلورو بجو روانه وه او په نتیجه کې د پولیسو نه سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د ښاغلي امیری په وینا په نښته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چاردرې ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په نږدې دوو اونیو کې اعلان سي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره سي. د یو ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته تاسې وویل.
دلته مونږ اوس لوبیم دی، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوب سره کتلو سره به مونږ 15 کزیزه لوبډله به اعلانو چې هغه به په درستم تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د می له 13 د جولای تر 14 کېږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخابیږي. د هند پارلماني انتخابات د رای ورکولو په شاوخوا 1 میلیون مرکزونو کې په 8 مرحلو کې کېږي او د می میاشتې تر 19 به دوام وکړي. د هندوستان د انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجه به د می په 23مه نېټه اعلان سي. د برتانیې صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا سوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې وسوې، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 23مه نېټه د برگزیت د عملي کولو لپاره ټاکل سوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک چې نن سهار یې دا اعلان وکړ وویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړل سوی، خو څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لاره انتخاب کړي. د اروپایي ټولنې مشران په له دې ټولنې د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت په اړه په راروانه جون میاشتې بیا غونډه وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپل سیالانو مخکې سوی او دې تلار هواره سوی ده چې د پنځم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم سي. پرون نږدې ټولې رای وګڼل سوې چې د دې مخکې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملت پالو ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له 160 څوکیو 15 شپېته خپلې کړې دي. د بني ګانتس شین او سپین ګوند خپله ماتې منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د صدر اعظم نتنیاهو ملاتړ کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ښاغلي نتنیاهو هم پر ټویټر کې له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه. د خبرونو پای
اوریدونکو دولس بجې او 15 دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر جزئیات تاسو ته خبرووله. فاریاب زموږ خبریال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې جمهور رئیس نن په فاریاب کې تر اوسه څه کړي دي. په دې خبرونه کې د افغانستان د مصالحې د شورا د نننۍ غونډې له جریان تاسو ته خبر درکوو. د افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په دوام د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې وه او دا چې پر کومو مسایلو غږېدلې دي زموږ خبریال یې رپورټ لري. په همدې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان د کرکټ د نوي لوبډلې له نوي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له نوي کپتان ګلبدین نایب سره مرکه خبره کړو او د مخکښو ښځو پروګرام هم لرو. خو په یاد ولرئ چې په نړیوالو مسایلو کې د هند پر انتخاباتو تاسو ته تازه معلومات خبرو. د ازادي راډیو د دې خبرونه په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس نن سهار فاریاب ته تللی دی. د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په کومه خبر پاڼه کې چې خبره شوې ده ویل شوی دی چې جمهور رئیس به د نور کارونو ترڅنګ هلته د سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي وکړي او د هغوی سره به د مرستې ځینې پروګرامونه هم غالبا اعلانوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله کرم را سره له فاریاب د ټلیفون په لاین کې دی. کرم صاحب، داسې ویل شوي چې د افغانستان د جمهور رئیس په دغه سفر کې خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړ شوي چې ورسي، نو تاسې چیرته یاست دقیقا؟ اوس د رئیس صاحب د دولت د ننني سفر په اړه څومره معلومات لري؟
تشکر. سلام، عرض ادب دارم به خدمت شما و همچنان تمامی شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز رئیس جمهور افغانستان وارد شهر میمنه شد. قرار بود که طبق گفته اعلامیه ریاست جمهوری و همچنان مقامات محلی در این ولایت به همراه سیلاب زدگان در این ولایت دیدن بکند و همچنان بعضی از پروژه های عامل منفعه را در اینجا ابتدا میکند. و طبق آن امروز شفاخانه صد بستر شهر میمنه را ابتدا کردند و همچنان به همراه اعضای جامعه مدنی و همچنان شورای ولایتی نیز نشسته.
دیر زیات من اوریدونکو، تاسیس مجد خبریال کرام الله کرم څرګندونه واردی چې جمهور رئیس نن میمنه ته تللی دی او هلته د میمنه د سل بستر روختون په افتتاح کې ګډون کړی دی او ځینې نورې عامل منفعه پروژې به هم ویل کېږي چې افتتاح کوي. او په فاریاب کې به د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې ځینې پروګرامونه ګوري او د هغوی له استازو سره به ګوري. په فاریاب کې به د مدني ټولنې له استازو سره ګوري او غالبا په دغه سفر کې د افغانستان د سولې لپاره روانو هلو ځلو به خلکو ته معلومات ورکوي. خو د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه تاسو ته چې څومره پرمختګ کېږي معلومات درکړي. اوس څو د افغانستان پر سوله باندې یو رپورټ لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو ک د هند له انتخاباتو سره علاقه لري. په هند کې نن پارلماني انتخاباتي د هند په پارلماني د پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې تر سره کیږي. د هند مرکزی پارلمان 533 چوکۍ لري. د رپورټونو پر اساس په هند کې د تیر وار پرمانیت خلک 2014 میلادي کال کې سی او د رپورټونو پر اساس له هغه وخت تر اوسه پورې 80 میلیونه رای ورکوونکي په هند کې زیات شوي دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون وایي چې سږ کال به 900 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري. په هند کې د هندو نشنلستانو ګوند باراتیا جناتا چې نارندرا مودی اومده کاندید دی او د هغه په مقابل کې د کانګرس ګوند دی اومده اپوزیسیون ګوند دی چې د هغوی راهول ګاندی را مخ کې کړی دی. د ازادي رادیو اوریدونکو ورسته به په دغه انتخاباتو باندې تاسو ته پوره معلومات درکړو. په پروګرام کې را سره اوسئ. اوس ورځو کابل ته زموږ همکار رحمت افغان را سره په استودیو کې دی. د افغانستان د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې ده پرون دوی پر هغو ټکو باندې کار کاوه چې وایي د افغانستان حکومت کله طالبانو سره د سولې معامله کوي، نو پرون یې پر هغو برخو کار کاوه چې کومې د افغانستان د حکومت لپاره یعنی ورتېرېدلی نسي، یعنی معامله نسي ورباندې کولای، او په ځینې د طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکره کوونکي هیئت په تشکیل باندې خبرې کړي. افغان صاحب، نن دغه د مصالحې د عالي شورا خبرې چیرته رسېدلې؟ پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي دوی؟
بله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړله نن هم د درېمې ورځې لپاره دغه غونډه روانه ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې دغه درېمه غونډه نن په سپیدار ماڼۍ کې د اجرایي ریاست په مشرۍ باندې روانه ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مصالحې د رهبرۍ شورا نن په سپیدار ماڼۍ کې ناسته لري ترڅو بحث وشي کوم حیات په کوم شکل باندې او په کوم پیدا سره دا قطر غونډې ته ولېږي، او همدارنګه په هغو فهرست باندې چې دا شورا تقلید شي، او همدارنګه یو همشموله مذاکراتي ټیم اعلان شي په دې بحث.
بله، دغه درېمه غونډه ده. له دې نه ورځ دو غونډې نورې هم په ار کې ترسره سوي وه. تېره ورځ هم په دې اړه باندې په ار کې ناستې درلودله. د یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ناستو کې د سولې په روسیې کې په سرو کرښو هم بحثونه وسول. دغه سرچینې وایي چې د اسلامي جمهوري نظام د انتخاباتو، د ښځو د حقونو، د بیان ازادي، د بیان ازادي د ساتنې، د اوربان ډول او د اسلامي احکامو په لیکېدو هغه موارد چې د سرو کرښو په یاد سوی دی په دغه غونډو کې. د پخلاینې د رهبرۍ شورا په دوهمه ناسته کې چې تېره ورځ ترسره سوه، د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تر څنګ پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، یونس قانوني او یو شمېر نور سیاسي او جهادي شخصیتونو برخه اخیستې وه. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پکې حضور نه درلود. اجرایه ریاست وایي چې د نن ورځې په اوږدو یا هم د راتلونکو دوو ورځو کې به هغه پرېکړې یا فیصلې چې په دې برخه کې کېږي له اورېدونکو همدارنګه له رسنیو سره به شریکړو. بړې فرشته جانې
مات افغان صاحب، د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کې د نن ورځې د خبرونې د هر مطلب د لوستلو علاقه لري، نو لطفاً زموږ پاین ته ورسی. د ازادي راډیو د پاین ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس فیروزا عزیزی اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی په یو شمېر ولایتونو کې بزګرو ته د پنبې نمایشي قطې وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې 206 نمایشي قطې به په هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فراه، بلخ، سمنګان، فاریاب، جوزجان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې بزګرو ته ورکړل شي. نوموړي وویل د دغه کار هدف په ولایتونو کې د مالوچو د تولید پراختیا ده. د دغه وزارت په خبره د مالوچو د تولید پراختیا په هیواد کې د لاسي صنعت لکه غالیو، ګلیم او جاکټ اوبدلو او داسې نورو برخو کې د پراختیا لامل شوی، او سلګونه زره کسان په دې برخه کې په کاروبار اخته دي. اکبر رستمی دا هم وویل چې د مالوچو تولید د ګلبهار، کندهار، پلخمري، بګرامیو او د هرات د نساجیو د فابریکو په فعالیت کې د پام وړ اهمیت لري. د بغلان د اقتصاد ریاست وای د روان لمریز کال لپاره په دغه ولایت کې 1350 پرختی پروژې پلان کړی دي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر محمود واحدی نن ازادي راډیو ته وویل له پلان شویو پرختی پروژو شاوخوا 15 په ملي بودجه کې منل شوی دي. د نوموړي په خبره دغه پلان شوی پروژې په زیربنایي برخو د پوهنې ظرفیت لوړونې سړکونو جوړولو او روغتیایي چارو کې د پراختیا په هدف به پلي شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې د دغو پروژو له پلي کېدو سره به خدمات ښه او ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلې بورې قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلې بورې بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 بورې وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سره کې چې بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو و اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال سل افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلدارې 533 افغانۍ.
اوس به ورسو د هند انتخاباتو ته. وام اوریدل چې په هند کې نن د مرکزي پارلمان لپاره انتخابات دي. دغه پارلمان 543 چوکۍ لري. دغه انتخابات به چې نن پیل سوي دي، په اوو مرحلو کې ترسره سي. د می د میاشتې په 23 نیټه به د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان سي. په انتخاباتو کې دوه مخکښې څېرې دي، یو د هند صدراعظم نریندر مودي چې د نېشنلستو یا ملتپالو هندوانو د ګوند بھارتیا جناتا مشر دی، او بل د کانګرس استازی راهول ګاندي دی چې کورنۍ کلونه کلونه په هند کې سیاسي اقتدار درلود. په انتخاباتو باندې صفی الله ستانکزی دغه روسي معلومات راغونډ کړي دي. اول به سوال در څخه دا وکم صفی الله جانه، چې د هند پارلمان انتخابات خو پیل سول، دغه نتایج به راوزي او څومره کسان به رای ورکوي او دغه نور جزئیات چې تاسو معلومات؟
مننه. سکل د هند انتخاباتو کې ټولټال 900 میلیونه هندیان راجستر شوي دي چې دوی به رایه ورکوي او دوی د رایو په شرایطو برابر دي. دا د 2013 کال په نسبت 80 میلیونه زیات هندیان دي. او په اوو مرحلو کې به د هند انتخابات ترسره کیږي. لومړۍ مرحله نن پیل شوله. تمه ده چې په دغې لومړۍ مرحله کې 142 میلیونه هندیان د هند په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رایه وکاروي. د هند دغه انتخابات به د میتر 19 په همدغه اوو مرحلو کې دوام کوي او بیا به 4 ورځې وروسته د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د می په 4 باندې راوځي او په همدې ورځ به ګټونکی ګوند اعلانیږي.
په هند کې د کانګرس پلویانو پر یو فلم باندې چې د نریندر مودي پر ژوند باندې جوړ شوی او بندیز لګولی، یا ویلي دي چې که دا فلم خپور سي په محکمو کې به دوی عرض وکړي، ځکه دوی په نظر د هند د صدراعظم لپاره په پراخه کچه تبلیغ کیږي. په همدې حال کې نن راهول ګاندي په اترپردیش کې چې د کورنۍ لپاره همیشه هلته ډېرې رایې ټولې سوې وي، خپل نوم ثبت کړ او زرګونه کسان د هرکلي ته ورغلي ول. راهول ګاندي له 15 کلونو راهیسې د اترپردیش استازی دی د هند په کانګرس کې. دغه مسابقه د دوی تر مابین د کانګرس او بھارتیا جناتا د ګوند ترمنځ سخت رقابت روان دی. صفی الله، که په هند کې د دغو پارلماني انتخاباتو د ځانګړتیاو په اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
مننه. تاسو د دوی د رقابتونو په اړه وویل، اول په همغې باندې لږ نور هم تمرکز وکړو. د هند کانګرس یا مخالف یا اپوزیشن ګوند حاکم ګوند بھارتیا جناتا متهموي یا تورنوي چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د هند اقتصاد نور هم د دوی په وخت کې کمزوری شوی دی. بزګر د دوی په خبره باندې د نریندرا مودي په دوره کې تر ټولو بد وضعیت درلود بزګرانو، او د دوی د خودکشۍ یا د ځان وژنې کچه ډېره زیاته لوړه شوې. دا هغه نیوکې دي چې د کانګرس د ګوند لخوا په حاکم ګوند باندې لګول شوی دی، او په همدغه باندې د خپل کمپاین هم دوی راپیل کړی دی او ویلي دی چې حاکم ګوند دروغ ویلي دی او په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جناتا بیا په بهرني سیاست کې خپل وروستیو لاسته راوړنو ته اشاره کوي او وایي چې په همدغو باندې به موږ وکولی شو چې د خلکو رایه ترلاسه کړو. د دوی تر ټولو وروستی قوي دریس چې ویل کیږي د حاکم ګوند لپاره ډېر زیات ملاتړ راجلب کړ د پاکستان په وړاندې د دوی دریز. له پاکستان سره دوی وروسته له هغه په نښته واوښتل او کړکېچ ورسره زیات شو چې په کشمیر کې څلوېښت ملیشه هندیان ووژل شول او مسؤلیت یې هغه تروریستي ګروپ واخیسته چې په ویل کېږي چې په پاکستان کې به میشت وي. په همدغه خاطر باندې هندي الوتکو په پاکستان کې ځینې سیمې بمبار کړې، ورپسې به پاکستان هم دغسې یو کار وکړو. د دوی ترمنځ کړکیچ ډېر زیات شو. په همدغه خاطر باندې چې نریندرا مودي ډېر یو قاطع دریځ ښودلی و، خلکو د ده لپاره ملاتړ وښود او ویل کېږي چې ښایي د څلورو نظر پوښتنو له مخې ښایي دی بیا هم وکولی شي چې مخکښ وي. او دوی ویلي دي مشخصا چې 203 څوکۍ به دا وګټي. دا هغه څوکۍ دي چې د هند په پارلمان کې د یو ګټونکي ګوند لپاره ضرورت دی. باید ووایم چې د هند پارلمان 550 څوکۍ لري، خو 530 ته خلک رای ورکوي، دوه نورې په آزاد شکل باندې انتخابیږي. په دغو 530 کې د تیر وار انتخاباتو کې حاکم ګوند 202 یوازې په خپل تنهایی ځان وګټلی، او بیا نورو وړو ګوندونو هم ورسره ائتلاف وکړ چې 303 څوکۍ وګټلې. او دا د هند په تاریخ کې په څو لسیزو کې ډېرې زیاتې څوکۍ وي چې یو ګوند یې ګټي. بل څه هم باید ووایم چې د ریپورټونو په اساس د هند په ټول هند کې ګڼ شمېر هندي پوځیان د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف شوي دي، او دوی د امنیت لپاره تل اندېښنې لري، ځکه چې تیر وار هم په انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په دوران کې په امنیتي پیښو کې څه باندې 60 کسان وژل شوي وو. دغه انتخابات هم داسې وخت ترسره کیږي چې له هند سره له پاکستان سره د هند کړکېچ زیات شوی دی. په کشمیر کې هم ناامنۍ زیاتې دي، هره ورځ هلته پیښې کیږي. وروستۍ پیښه له انتخاباتو سورزی مخکی وشول چې پکې وو کسانو وژل شو.
ډېر مننه اوریدونکو، د هند پر انتخاباتو مو مفصل رپورټونه واوریدل. په هند کې تر 1940 میلادي کال وروسته چې هند او پاکستان سره جلا شول، اول وار انتخابات په 1951 تر 1952 کال په مابینځ کې وشول، چې هغه وخت درې میاشتې انتخاباتو نیولې وې چې بشپړ سي دا پروسه تکمیل سي. نو په دغه نوي بهیر کې به ازادي راډیو تاسو ته هڅه کوي چې ورځ په ورځ تازه معلومات وړاندې کړي. دغه داور انتخابات په اوو مرحلو کې کېږي چې د متر دروشتمې پورې دوام کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په دې خبرونه کې ورسته د مخکښو شوت پروګرام لرو، دا پروګرام لایف خبريږي یا په مستقیم ډول خبريږي. نو بیا تاسو د اروېدو بلنه درکوم، را سره اوسې تر دغه پروګرام تر خبرېدو پورې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوې کپتان ګلبدین نائب څه فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د کرکټ په نړیوال جام کې دا وار څه ډول مقام خپل کړي؟ له ګلبدین نائب سره صفی الله ستانګزی مرکه کړی ده، او په پیل کې پوښتنه ځنې ورڅخه کړی ده چې لکه راهیسی چې کپتان سوی دی، دی د کرکټ د ملي لوبډلې له نورو غړو سره څه ډول روابط لري؟
وکین دا یو ستر مسؤلیت ده. نو دا زما اول وار نه ده ټیم سره، ځکه زه لس دولس کاله ټیم سره پاتې سوی یم. هر لوبغاړی نږدې نه پېژنم، هم مام پېژني. نو دا کپتان خو یوازې په نوم باندې وي، نو ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه، یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسېږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي. واقعاً دا یو مسؤلیت ما ته په غاړه کړی ده، او انشاءالله کوشش به کوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره را جوړ کړم او دا شی په مخ باندې بوزم.
زما ښه په یاد دی اوټ آف اشز فلم چې ما کوت په جرسي کې ستاسو لوبه او ډیویژنونو نه مخکې، هلته ډېر ځوان وې، اوس هم ځوانې، خو په هغه وخت کې ستاسو سن کم و، تقریبا 12 کاله مخکې. څه فکر دې کوو چې یو وخت کې به د ټیم کپتان شم او د افغانستان لپاره به نور هم ښې لاسته راوړنې وکړم که څنګه؟
د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي، یو خوب وي چې هغه اول په د ټیم کې ځای جوړ کی، او د کپتانی خو ډېر لرې خبره وه ما لپاره، خو ما دا کوشش وسه زه په ټیم کې ځای پیدا کم ځان ته او د ټیم فل ممبر سم. او بیا آسته آسته چې مسؤلیتونه زیات شول را باندې، نو اتمن هر سړی یو خپل یو ګول لري چې باید د دې ګول ته ځان څنګه ورسوم، څنګه دا ګول خپل اچیو کوم. خو هڅه مې نه ده کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلي، خو دا د بورډ په خوښه باندې، نو یعنی وایم سه وزدار کپتانم هم مخکې لوبغاړی وم نو ماته ټول یو رقم ته دي.
یو څه راته ووایه، ما له ځینو کمو خلکو اورېدلي دي، کېدای شي ډېر خلک په دې خبرې پوه نه وي او تا ته به معلوم وي، وایي په اول کې تا ته چې کله بال درکړل شو ستا خوښه نه وه، تا غوښتل چې بیټنګ وکړي، که څنګه؟
اول ما بیټنګ سره ډېر اړیکه وه، نو بیا سوکا سوکا ځکه هغه شوق هم ډېر زیات و، د کرکټ سره مینه هم ډېره زیاته وه، ترڅنګ کې ور سره بالینګ مې هم کاو پارټ ټایم، خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهېږم په ځان باندې چې زه به دومره ښه بالینګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم. خو هغه وخت کې اوس مې یادېږي چې دولت احمدزی د ما کوچ و انډر 17 کې، هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه، یعنی زه خپل کریډیټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم، ځکه چې ډېرې سختۍ راسره تېرې کړې په هغه وخت کې. دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نشو کولی، ځکه موږ خو ټینس بال کوو، نو هارد بال لوبر ډېره ډیفرنټ ټینس بال نه، نو هغه بیا نټ پورې اوس مې یادېږي دغه یو پښه به نټ پورې هغه راته تړله، وای نه وای ته صرف ډرایو کوه او بال زاره.
مننه. د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کړي، او څه نوښته ضرورت دی تا په نظر؟
پلان خو دومره نه ده، خو انشاءالله دغه مې پلان کې ده چې ټیم سره راټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم، هر یو خپل ذمہواری وپیژني په ټیم کې، هر یو الګ خپل رول وپیژني په ټیم کې. ما دغه کوشش شي چې هغه هر لوبغاړی کا هغه سینری جونری باید په دې پوه شي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوځو، دا یوازې ما پلان نه ده، باید هر یو الګ دې کې ما سره مرسته وکړي او دا په مخ باندې بوځو. دا
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان، راشد ارمان او نبی ساحل به څه وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې یوځای کیږي او څه وخت به درځي ساوت افریقا ته؟
انشاءالله ډېر زر به دوی سره ټول سره یوځای کیږو. راشد نبی او مجید لدران دوی خو په آی پی ایل کې هلته مصروفه دي، نو دا د هغوی لپاره هم ډېر ښه پریکټس ده، یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره. او اصغر به هم انشاءالله ډېر زر راشي ټیم سره، هغه لږ د اوږې ستونزه ده، وګای خو کېده، نو انشاءالله هغه به ډاکټر ته ورځي دوبۍ کې به چک اپ کوي خپل، نو انشاءالله هغه نه بعد یو هفته بعد یا لس ورځې بعد به انشاءالله هغه ټیم سره یوځای کیږي.
د افغانستان لپاره دا دویم ونډه نړیوال جام دی، یو ورځنی نړیوال جام دی چې لوبیږي. پخوا په استرالیا کې په 2015 کال کې دوی ولوبېدله. افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پورې څه ښه پرمختګونه کړي دي ستاسو په نظر؟
هغه وخت ته وګوري او دې وخت ته وګوري نو ډېر فرق کړی افغانستان ټیم، یعنی زه ورسره په دې جرنی کې زه ورسره یو ځای یم، یعنی تر ډیویژن 5 نه زه دې سره یو ځای یم، یعنی که زه وګورم اوس که تاسو وګورئ په دنیا په بهترین لوبغاړو کې زموږ لوبغاړي شمار کیږي، یو مثال نشتا. او هغه په حقیقت کې دی، په راشد ارمان سو، محمد نبی ساحل سو، رحمت شاه زرمتای سو، داسې نور لوبغاړي دي. نو یعنی ځکه وایم تر هغه نه تر دې خواته افغانستان ټیم اوس هغه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویلی سي والا افغانستان ټیم ده، نوی ټیم ده، پرمختګ یې کړی ده، ورلد کپ ته روان دي او دواګانې پورته کوي، یعنی هغه ورلد کپ کې لوبېدل زموږ لپاره افتخار و. خو دا ځل هغه ټیم نه ده، ډېر بدلون راغلی ټیم کې، ډېر چینجز راغلی ټیم کې، هلکان په خپل مسؤلیت باندې پوه شوي دي، هر سړی په دې پوهېږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبې وکړو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوی روزونکی نوی کوچ کپتانی و ګلبدین نایب، دی وایي پخوا به د افغانانو ټیم یوازې په افتخاري ډول په نړیوالو مسابقو کې ګډون کاوه، خو دا وار دوی داسې نه دي او دوی به دا وار سخته مبارزه کوي چې د کرکټ نړیوال جام وګټي. د نړیوال جام لپاره مسابقې په انګلستان او ویلز کې سږ کال کیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان د ولایت حساب د ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې زما غږ د جمهور پر ورسیږي. موږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي، پل نه لرو، د کچکاله سړک نه لرو، د اوبو ذخیرې نه لرو، او یو اندازه مځکه چې زر جریب مځکه ده دا د هلمند پر غاړه د اوبو د غټه تخریب سره ده، نو د خلکو بیشونه او جریبوي او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوی دي. زموږ د دغه مځکې اسنادونه په ولایت او ولسوالۍ کې لمنځه تللي دي، د کابل په لوی وزارت مالیه کې ثبت دي، درې جلده کتابونه په وزارت مالیه کې ثبت دي، خیراتات په نامه دي. نو موږ غواړو د رئیس جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډیر غټ کومک وکړي. نو زه غواړم رئیس جمهور څخه دا زما غږ واوري چې دغه اسنادونه زما سره کاپي کړي چې ولسوالۍ ته راواستوي چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس د مشکلات او د غم او د دغه خلاص په احترام. السلام علیکم.
زمانم نے عثمان جلال آباد خار نے میری کہنے والے ذاتے غام نرم کی مند کنڑ ولایت کا جنگ نہ راوتی ہو اس نہ لڑو نہ ڈوڑے لڑو اتش نہ لڑو نہ خیمے لڑو او بشر کنڈر کی پروت ہو او اشرف غنی ہو دکمن نے مداد درخواست ہے من سره کومه کوتی دل الله زر زر خاطر دې من سره کومه کوتی دې باران د پاتیو دې سره لرو مننه.
سلام.